solo u ošpete mi se fesaha, tri solo do avia i mi se fe peri da vam kemi. Kartia, ta se tola bada ka kartia da kalime sara den mkha mkhsi wiyas au pa debani peji chi ka kartia chi da khpala mukhtalif dawluna lari. Ake da isi da hawa ka kartia usi, da jame da mawadu ka kartia, da ubo ka kartia usi, yani mukhtalif ka kartia ke da la isi ramasa si chi da tola da nufus pa ziyatuali sara au kam ziyanman tuki chi dui pa chapirial ki istifada ki da hugo la mala chi kije ramasta kije. Yani muj kawalis chi ka kartia pa das dawl sara tarif کو چې دا خپل هغه نه غوښتونکي بدلونونه چې د ضایعاتو د انرژي د ډولونو لکه د تشعشع یا هم راډیشن له کبله منځته راځي د ککړتیا څخه عبارت دي، او کوم عاملونه چې د ککړتیا رامنځته کېدو لامل ګرځي هغه د پولیوټنټ په نامه سره یادیږي، یعنې دوی چې دي ککړوونکي دي. هغه مثال که چیرې موږ وایو د چاپیریال ککړتیا هغه د نفوس له امله مسه کیږي، همدارنګه د هوا ککړتیا چې د هغه د فابریکو کې د سون توکو د استفاده د موټرانو ماشینات دود دا ټول د هوا د ککړتیا لامل کیږي. یعنی ککړتیا چې د خپل هغه حالت ته ویل کیږي چې په هغه کې بیکاره مواد یا انرژي لکه ژغونه، ګرمي یا رڼا چاپیریال ته چې کیږي زیان رسوي، او د ژوندي موجودات لپاره اختلال یا هم نابرابري او ناراحتي رامنځته کوي. ککړتیا چې لکه څنګه چې مو وویل مختلف ډولونه لري، د هوا ککړتیا چې د هغه د هوا کیفیت د زهرجنو ګازونو، زراعتو او نورو ککړونکو له امله چټکیږي چې د تنفسي ناروغیو، زړه ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو لامل ګرځي. همدارنګه بل د اوبو ککړتیا ده، د اوبو مثال په دې کې موږ وایو چې د اوبو سرچینې لکه د جهیلونه دي، د ځمکې لاندې اوبه دي چې دا چې دي د فاضله موادو، زهري موادو او نورو ککړونکو له امله دوی چې کیږي ککړېدلی سي، چې د اوبو، ژبو او انسانانو لپاره خطرناک کېدلی سي. همدارنګه بل د ځمکې ککړتیا ده، د ځمکې سطحه د فاضله موادو، کیمیاوي موادو او نورو ککړونکو له امله ککړې کیږي چې د نباتاتو او ځمکني حیواناتو لپاره زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د غږیز ککړتیا ده، یا د ژغونو ککړتیا ده، چې دا چې دی خپله د ژغ ککړتیا چې د لوړو ژغونو له امله رامنځته کیږي چې د اورېدو ستونزې، فشار او نورې روغتیایي ستونزې د هغه انسان چې کې جوړ سره مخامخ کیږي. د ککړتیا د مخنیوي لارو د پاره باید موږ د ککړونکو موادو کچه راکم کو، یعنی کم فاضله مواد چې دي د تصفیه او کیمیاوي مواد د کارولو کمول، همدارنګه د ککړونکو موادو تولید چې شي کو باید محدود کو، یعنی اندازه راکم کړو. همدارنګه د پاکو انرژي سرچینو کارول باید زیات کو، لکه مثال د لمریز، بادي او هایدرو انرژي له کارولو، دا مثال د غوصه باید کار زیات کو، او د فوسیل سونګ توکو د سوزولو اندازه باید شي کو کم کو، په دې سره موږ کولای شو چې د ککړتیا څخه مو مخنیوي کړی وسی. همدارنګه د ځمکې ساتنه ده، یعنی د ځمکې د ساتنې لپاره د ځنګلونو ساتنه ده، د ځمکې د کارولو مناسبې طریقې دي، او د ځمکې د ککړتیا د مخنیوي لپاره د کوم قوانین باید جوړ کړل شي، او د هغو قوانینو پلي کول دي، او تر ټولو مهم چې دی د عامه پوهاوی زیاتول دي، یعنی د خلکو د چاپیریال ساتنې په اړه باید پوهاوی لوړ شي، او د هغوی د فعالیتونو د اغیزو په اړه معلومات ورکول شي. د ککړتیا د مخنیوي لپاره نړیوالې هڅې لکه د مونټرال پروتوکول چې و هغه د هوا د کیفیت د ښه کولو لپاره د قوانین پلي کول دي چې د چاپیریال ساتنې لپاره مهم ګامونه دي. ورپسې راځو د ککړتیا وروسته موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو ککړتیا وایو. جامد کثافات چې دي هغه مواد دي چې د انسانانو لخوا تولیدیږي او په طبیعت کې په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي، یعنی جامد کثافات چې دي خپله په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې چې دي په اسانۍ سره تجزیه کیږي، او بل چې دي په اسانۍ سره نه تجزیه کیږي. کوم چې په اسانۍ سره، مثال موږ وایو چاپیریال کې چې کیږي تجزیه کېدلی سي، هغه د بایو ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي، چې دا چې دي مثال د حیواناتو ضایعات دي، خواړه دي، یا مثال مړې پانی دي، او بل چې دي هغه مثال لکه پلاستیک، فلزات، شیشه، کاغذ او دا نور، دا چې دي د دوی تجزیه کول سخت دي، چې دا په چاپیریال کې تر ډیره وخت پرې د ډیرو ککړتیاو لامل کېدلی سي، لکه چې دا خپله د چې په نامه سره یادیږي، د نن ډیګریډیبل په نامه سره یادیږي. رازو دغه د جامدو کثافاتو ککړتیا مثال اغیز پر چاپیریال باندې چشتي دغه کم نان ډیګریډبل چي دي دوی چي دي د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یعنی کله چې جامد کثافات په ځمکې کې دفن کړل سي عموما د دې لپاره باید موږ د په لیرو ساحو کې ثبت کړو تر څو موږ وکولای شو چاپیریال ساتنه مو کړی اوسي او انسان موږ وایو کله چې دا په ځمکې کې دغه جامد مواد چي دي کثافات د ځمکې لاندې دفن کړل سي ځینې زهرجن مواد د ځمکې لاندې او بوتنه نوځي چې د اوبو کیفیت چې وي او د سشلو اوبو لپاره خطرناک کېدلی شي همدارنګه بل د هوا ککړتیا ده د ځینو جامدو کثافاتو سوځول د زهرجنو غازونو لکه کاربون دای اکساید کاربون مونو اکساید او د اوزون تخریب کوونکي غازونو تولیدوي چې د هوا کیفیت چې وي او د صحت ستونزې هم ورسره رامنځته کیږي همدارنګه بل د هوا د ککړتیا سره د ځمکې ککړتیا ده چې د جامدو کثافات د نامناسب مدیریت له امله ځمکه ککړه کیږي چې د نباتاتو وده او د ځمکني حیواناتو ژوند ته زیان رسوي د دې لپاره چې موږ وکولای شو د جامدو کثافات د ککړتیا مخنیوي مو کړی اوسه باید د کثافاتو دغه کم اندازه چې هغه باید راکم کو یعنی د مصرف کمولو او بیا کارونې هڅول لکه د پلاستیک کڅوړو پر ځای د کار د کڅوړ څخه باید کار واخلو همدارنګه د بیا کارونې او بیا پروسس کولو زیاتول دي یعنی د کثافاتو د بیا کارونې او بیا پروسس کولو پروګرامونه ملاتړ کول دي لکه د کاغذ فلزاتو او نور پلاستیکونو بیا ځلی کار کول دي همدارنګه بل د کثافاتو سم مدیریت دی چې په دې سره د کثافاتو سم مدیریت لپاره مناسب راټولونې انتقال او د تصفیه سیستمونه جوړ کړو او د تر ټولو مهم د عامه پوهاوی زیاتول دي ورپسې راځو موږ او تاسې د جامدو ضایعاتو د له منځه وړلو طریقو وروسته چې مثال موږ په څه ډول سره هغه کول سي له منځه یوسو موږ او تاسې د هغه وروسته راځو د اوبو ککړتیا وایو د جامد ضایعاتو له منځه وړلو طریقه یو مهمه طریقه ده هم ده چې باید موږ دغه کم دغه نن ډیګریډبل چې دی یا چې مثال د تجزیه کوونکو په واسطه نه تجزیه کیږي هغه باید موږ په لیرو ساحو کې شخ کو تر څو چاپیریال خپل کم توانونه چې دی هغه ونه رسوي او په سیر ازو د اوبو ککړتیا وای اوبو ککړتیا چې دا هغه هم یو د ډیرو مهم موضوعات څخه ده چې د دې لپاره مثال په هیواد په چاپیریال کې دوی مهم رول لوبوي د غذایی زنجیر کې دوی مهم رول لوبوي او دغه اوبو ککړتیا چې د خلکو فابریکو په واسطه چکیږي رامنځته کیږي رازو اوس نو د اوبو د ککړتیا عمده سرچینې وایو چې کومې سرچینې دي لومړی رازو د اوبو د ککړتیا خپل سلور عمده سرچینې چې لومړی چې د عضوي ضایعات دي چې دا ډول ککړتیا چې د ژوندۍ موجوداتو د پاتې شونې شونو څخه منځته راځي او په دې کې د نباتاتو پاڼې د حیوانات فاضله مواد خوراکي مواد پاتې شونې او د انسانانو فاضله مواد شامل دي کله چې دا مواد په اوبو کې داخليږي د بیولوژیکي تجزیې لامل اکسیجن کاروي چې د دې په پایله کې په اوبو کې د اکسیجن سطح راټیټیږي چې د کبانو او نورو ژوو لپاره ستونزې رامنځته کوي دا حالت چې د بیولوژیکي اکسیجن غوښتنې یا هم بی او دی په زیاتېدو سره په نښه کیږي چې د اوبو کیفیت دې شکلی راکموي ورپسې د عضوي ضایعاتو وروسته غیر عضوي کیمیاوي مواد دي غیر عضوي کیمیاوي مواد یا هم ان اورګانیک کیمیکلز چې دي دغه مواد لکه فلزات دي چې په فلزات کې مثال لید زهرجن فلزات دي پارا دي د دوی ډولو څخه دي مالګ او کیمیاوي توکي په صنعتي فاضله اوبو معدنونو او کرنیزو فعالیتونو کې پیدا کیږي لومړی مالګ او فلزات دوی چې د زراعت څخه چې کیږي ازادیږي او کیمیاوي سرې او د فابریکو او قانون فاضله مواد په اوبو کې داخليږي چې د ژوندۍ موجودات لپاره زهرجن اغیز لري همدارنګه اسیدونه دي چې د کیمیاوي سنتونو څخه د چشکیږي ازادیږي افرازیږي چې د اوبو پی ایچ چشکی بدلوي او د اوبو ایکوسیستم ته زیان رسي یعنی د اوبو القلیت ته د چشکی زیان رسي د دوی القلیت راکموي چې د دې موادو زیاتوالی کولی شي د کبانو او نورو ژوو لپاره مرګونیوس یعنی د دوی د مرکېدو لامل وګرځي او د انسانانو لپاره هم د ناروغیو لامل کېدلی شي همدارنګور په سید ناروغي تولیدونکي کوچنی اجسام وي. دا هغه کوچنی موجودات دي چې د ناروغي سبب ګرځي، لکه مثال بکتریا ده، چې په بکتریا کې موږ او تاسو وایو لکه کولرا، تایف، دغه دي نور ډولونه لکه ډایریا ناروغي لامل کیږي، بل چې دي وایرسونه دي چې وایرسونه مثال لکه د هپاتایتس او نورو ناروغي سبب کیږي، بل پرازیتونه دي چې دا موږ او تاسو ټول په تیر لوستونکو په تفصیلي ډول سره ټول پیژندلی وو. پرازیتونه د ملاریا او نورو ناروغي لامل کیږي. دغه ناروغي تولیدونکي اجسام اکثرا د فاضله اوبو، د سروي د فاضله موادو او د خراب روغتیايي سیستمونو له لارې اوبو ته داخليږي، چې د دې ککړتیا له امله د سشنو لپاره پاکې اوبه نشي ترلاسه کېدای، چې عامه روغتیا ته جدي خطرونه رامنځته کوي. بل رازو ورپسې څلرم چې دی د همدارنګه پاتې د نوي مثال د ناروغي تولیدونکي کې ښه مثال موږ د اشریشیا کولی کم دغه چې دی هغه بکتریا چې د هغه یادولی سو چې هغه مثال د مختلف ناروغي لامل کېدای سي. ورپسې راځو د تودوخې درجې بدلون وایو. دغه ترمل پولوشن چې دی دا ډول ککړتیا د ککړو د ککړو ګرمو اوبو د ازادېدو له امله منځته راځي، چې اکثرا د فابریکو او برېښنا تولیدوي دغه تولیدي دستګاوې څخه څه کېږي، ازادېږي، افراځېږي. او د تودوخې د درجې زیاتوالي په عموما موږ وایو په ځینو برخو کې زیان رسوي، لکه موږ وایو د اکسیجن کموالي رامنځته کوي، یعنی تودوخه چې د اوبو ظرفیت د اکسیجن د ساتلو لپاره کموي، چې د اوبو ژوندي موجوداتو دپاره دوی زیانمن کېدلی سي. همدارنګه د ژوو د ایکوسیستم ګډوډۍ رامنځته کوي، یعنی کله چې تودوخه د کبانو، نباتاتو او نورو ژوو طبي چاپیریال ګډوډ کړي، په ترڅ کې د هغوی د مرګ او مهاجرت سبب کیږي. همدارنګه بل موږ وایو د ژوو د نسل کمښت رامنځته کوي، یعنی ځینې ژوي چې دي هغه ځانګړي تودوخه سره ځان عیاروي، نو د زیاتې تودوخه له امله په حالت کې دغه هغوی نسل ته څه کیږي، خطر پېښېدلی سي. د غیر عضوي کیمیاوي مواد د ناروغي تولیدونکو کوچني اجسامو پیژندل، همدارنګه د تودوخې د درجې بدلون مهم سر خلاص شو. اوس نو راځو موږ تاسو د اوبو د ککړتیا نور ډولونه چې دي هغه وایو، چې عموما په هغه کې موږ تیل خپرېدل دي، د راډیو اکټیو د ضایعاتو موجودیت دي، چې په دې سره په ژوندیو موجوداتو کې دغه تیل چې دي خپل زهرجن کېدلی سي، چې د دې سره دغه باکتریا مختلف باکتریاوې رامنځته کیږي، د ځینو ګټورو باکتریاو د مړینې لامل کیږي، چې د چاپیریال د الوتونکو مرغان دغه کم تیل چې کله په د وجود ولري په اوبو کې، هغه د دغه الوتونکو مرغان چې په اوبو کې ژوند کوي د اوبو څخه ګټه اخلي، د هغو د مړینې لامل کیږي. یعنی د دوی خپل دغه الوتونکو مرغان چې د دوی کله چې بڼې کې پاکوي تیل چې کیږي، د دغه لار تیریږي او د دوی د مړینې لامل کیږي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د جامد ضایعاتو ککړتیا واضح کړي، دویمه پوښتنه ده د اوبو د ککړتیا سرچینې کومې دي، او اخرنۍ پوښتنه ده د تودوخې د درجې بدلون واضح کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. په دې هله چې جوړ روغ او صحتمن بیاست، شرح لاس د ولسم ټولګي و اته وشتم لوسته. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د چاپیریال ککړتیا او ستونزو اړوند کوم پاتې موضوعات چې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. په تېر لوست کې موږ او تاسو د اوبو ککړتیا، همدارنګه د جامد موادو ککړتیا وپېژندله، او همدارنګه د دوی لپاره کوم لازم اقدامونه چې و چې موږ کولی سو د دوی ککړتیا مخنیوي پرې وکولای سو، هغه مو هم زده کړل. په نننۍ موضوع کې موږ او تاسو د ککړو اوبو تصفیه پېژندله، نو چې څنګه کولای شو د ککړو اوبو تصفیه اجرا کو، او یا هم څنګه د دوی د تصفیه اجرا کیږي، په څو مراحلو کې تر سره کیږي. همدارنګه د ځمکې لاندې د اوبو ککړتیا او د هوا ککړتیا پیژنو. زموږ نننۍ موضوع د 102 صفحې څخه تر 102 صفحې پرې دوام کوي. لومړی راځو د ککړو اوبو تصفیه مثال خپل ککړې اوبه پیژنو چې په تیل وستونو کې موږ او تاسو وویل ککړې اوبه چې دی خپل د استعمال سي اوبو څخه عبارت دي چې هغه مثال په کورونو د کورونو په تشنابونو کې په خلنځایونو کې شارونو روغتونونو فابریکو همدارنګه ځینو نورو برخو کې رستورانتونو ښوونځي هر برخه کې دلی سي چې په دغو برخو کې دغه اوبه چې کله استفاده سي دغه استفاده سي وي اوبه د ککړو اوبه په نامه سره یادیږي چې په دغه اوبو کې چې دي مختلف ککړونکي عضوي مواد لکه د حیواناتو او انسانانو فاضله مواد حیواني او نباتي پاتې شوني شحمي پروتيني او قندي مواد میکروبونه پرازیتونه د دوی هګۍ همدارنګه ځینې فنګسونه او نور مواد په دغه اوبو کې چې قرار لري نو د دې لپاره لازم ده چې کوم صنعتي دستګاوي چې دي هغوی د قانون له مخې په دې باندې مسؤلیت لري تر څو د دغو ککړو اوبو تصفیه وکړي او د دغو اوبو څخه بیا بیرته خلک خپل استفاده وکړي که چیرې دغه اوبه تصفیه نه سي د مختلفو انساني بیلابیل ناروغي همدارنګه د نباتاتو د ناروغي رامنځته کیدلو لامل کیږي یعنی اوبه پرې ککړ کیږي او د هغو ککړو اوبو په استفاده سره دغه کوم ژوندۍ موجودات چې دي د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کیږي د ککړو اوبو تصفیه چې د هغه خپل په مختلفو پړاوونو کې تر سره کیږي لومړی راځو ابتدایه یا هم لومړنی تصفیه وي په دې تصفیه کې چې دي هغه کوم غټ غټ شان چې دي لکه پلاستیک دي پلاستیکي مواد دي یعنی ځینې جامد مواد همدارنګه نور جامد مواد لکه لرګي دوی چې دي په دغه لومړۍ تصفیه کې د شګو څخه تیریږي اوبه چې په دې سره دغه جامد مواد ورڅخه تصفیه کیږي وروسته په ټانک کې د شګو رسوب دي دا چې دي خپل د ابتدایه یا لومړنۍ تصفیه وروسته راځي چې په دې کې چې دي خپل نلونه اوږده نلونه وجود لري او په دغو نلونو کې کوچني تیږي چې په دې سره په دغو اوږدو نلونو کې چې کله اوبه د دې څخه تیریږي دغه تیږي په دې برخه کې رسوب کوي همدارنګه په دې برخه کې ځینې کفګیرونه هم وجود لري چې هغوی دغه د اوبو پر سر ځینې تیل غوړ مواد چې د اوبو پر سر وجود لري هغه هم تصفیه کوي په دغه پړاو کې کله چې بیا یو مشخص ټانک دی چې هغه ټانک ته دغه پایپو څخه اوبه وړل کیږي چې په دغه ټانک کې د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پر جامد مواد چې کیږي جلا کیږي ورڅخه تجزیه کیږي او همدارنګه ځینې وخت دغه کم کسان چې دي د دې د اوبو د تصفیه لپاره په دغه برخه کې د سشناک کیمیاوي توکو څخه استفاده کوي چې دغه سشناک کیمیاوي توکي چې دي جامد مواد خپل په ځان کې نشلي چې د دې سره د اوبو د تصفیه چې شي کیږي اسانه کیږي ورپسې کله چې اوبه په کافي اندازه د مثال د سلویر څخه تر شپېتو فیصد پر جامد مواد ورڅخه جلا سي بیا د هغه وروسته ثانوي تصفیه راځي چې ثانوي تصفیه چې د عموما خپل بیولوژیکي عملیه ده او دا په داسې ډول سره ترتیب شوی ده چې په دې کې دغه کم اوبه چې مثال مشخص ځانګړي ټانک ته یوړل سي هلته په داخل کې د تیز هوا ور داخلي چې دغه تیز هوا چې دغه ځینې بکتریا او زربینی اجسام چې د دې چې د عموم په چټکی سره واده کوي نه نو کله چې دغه تیز هوا ور داخل سي د دې د جلا کېدلو یا د دې د تجزیه کېدلو لامل کیږي یعنی دغه کوچنی اجسام چې د دغه تیز هوا له امله له منځه ځي چې په دې سره ځینې عضوي توکي چې دي هغه په کاربن ډای اکساید او اوبو باندې بدلیږي او پاتې اوبه چې دي دغه کم د اوبو خټه او دغه اضافي مواد چې دي هغه بیا د لومړني تا د لومړني پړاو په ډول سره د ټانک په لاندینی برخه کې رسوب کوي چې عموما په دغه بیولوژیکي عملیه کې د 15 اویا فیصد څخه تر 15 نیوي فیصد پورې عضوي توکي چې دي هغه په دغه پروسه کې تجزیه کیږي وروسته ورپسې راځي دریمه تصفیه په دریمه تصفیه کې چې دی هغه اندازه مواد چې مثال په لومړۍ او دویمه تصفیه کې نه جلا سوي د اوبو څخه هغه په دریمه تصفیه کې د اوبو څخه چې کیږي جلا کیږي چې دغه مواد چې دی 50% څخه بیا تر 50% 50% نایتروجني مواد او 50% چې دی د فاسفیت لرونکي مواد دي چې هغه د په داسې ډول سره ترتیب سوی دی چې په دې کې د نایتروجن کمونکي بکتریاوې داخليږي او په دې سره دغه بکتریاوې چې دي دغه نایتروجني عضوي مرکبات څخه د ګاز د امونیا چې کې په ګاز باندې اړوي امونیا د هغو څخه جلا کوي د بخار په ډول سره هغه هوا ته تبخیریږي. دا وه د دوی کومه تصفیه چې موږ مراحل وویل چې په څه ډول سره تصفیه اجرا کیږي. اوس نو راځو موږ او تاسې د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا وایو. د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا یو جدي ستونزه ده چې د خلکو د روغتیایي او چاپیریال لپاره ډېر زیانمنې پایلې لري او دغه ککړتیا چې ده په زیاترو مواردو کې د بشري فعالیتونو له امله رامنځته کیږي، لکه مثال صنعتي فاضله موادو له امله، یعنې په فابریکو او صنعتي مرکزونو څخه دغه بهیدونکي کیمیاوي مواد ځمکې ته ننوځي او اوبه ککړوي. بل چې دي کرنیز فعالیتونه، په کرنیز فعالیتونو کې دغه کیمیاوي سرې او حشره وژونکي مواد چې په تیل لوستونکي مو لوستلي وه چې په کرنه کې د دوی څخه استفاده کیږي، دغه د باران له لارې ځمکې لاندې اوبو ته لاره پیدا کوي. همدارنګه بل فاضله اوبو ناسم مدیریت دی، یعنې د ښاري او کورني فاضله اوبو ناسمه تصفیه کول د ځمکې لاندې اوبو د ککړتیا یو بل مهم لامل کېدلی شي. همدارنګه د تیلو او کیمیاوي موادو ذخیره ده، دغه کم موږ وایو چې د زاړه او ناسم مدیریت شوي ټانکونه څخه د تیلو او نورو موادو بهیدل اوبه چې کوي ککړوي. دا چې شي سوز موږ او ستاسې مثال د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې د دغو کله چې دغه عملیه اجرا سي په پایله کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت رامنځته کیږي، د خلکو د روغتیا لپاره خطرونه لکه د سرطان او نورو ناروغیانې پکې کې ډیریږي. همدارنګه د چاپیریال بدلون او د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت خرابوالی رامنځته کیږي. د دې لپاره موږ څه شي کولی شو، یعنې حل لارې څه شي دي؟ موږ باید د صنعتي فاضله موادو د تصفیه ښه مدیریت وکړو. همدارنګه د کیمیاوي سرو او نورو زهرجنو موادو د کارونې کنټرول باید ولرو. بل د فاضله اوبو پاکوالي پرمختللي لارې غوره کړو ترڅو موږ وکولی شو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسو. همدارنګه د ځمکې لاندې اوبو د کیفیت منظم څارنه او د ککړتیا مخنیوي لپاره باید اقدامات ترسره کړو. ورپسې راځو د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا مو هم وپېژندله. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا پېژنو. لکه چې ما تاسې ته په سر کې هم موږ دا موضوع یادوري کړې وه چې ککړتیا چې ده هغه مختلف کېدلی شي. مثال د جامدو موادو ککړتیا موږ وویله چې د چیشي له امله رامنځته کېدل او موږ د مخنیوي لپاره کومې طریقې سره باید مخته ولاړ شو. همدارنګه د اوبو ککړتیا مو وویل چې د اوبو ککړتیا چې ده هغه د مختلف ناروغي د رامنځته کېدو لامل کیږي. او اوسره وویله چې مثال دغه کم د اوبو تصفیه چې د په څه ډول سره ترسره کېدل په هغه کې مختلف پړاوونه وجود درلودل چې د دغو مختلفو پړاوونو په ترڅ کې دغه د اوبو تصفیه صورت نیسي. همدارنګه بل د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا ده چې دا هم یو د ډیرو مثال مهمو موضوعاتو څخه ده چې یعنی کله چې د ځمکې لاندې اوبه ککړې سي کمې اوبه چې موږ اخلو هغه عموماً د ځمکې د لاندې څخه راځي، دغه موږ چې څښو په خوراک کې استفاده ورڅخه کوو، دا ټوله کچیرې مثال ناپاکو اوسي یا کیمیاوي موادو سره یوځای سي د مختلفو ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی سي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هوا ککړتیا وایو. د هوا ککړتیا چې ده هغه هم یو د مهمو نړیوالو ستونزو څخه ده چې د انسانانو د روغتیا، چاپیریال او د ځمکې د اقلیم لپاره جدي ګواښ رامنځته کوي. او دغه ستونزه چې ده د انسانانو د فعالیتونو او ځینې طبیعي عواملو له امله رامنځته کیږي. راځو وایو چې دغه د هوا د ککړتیا عمده لاملونه څه شي دي، یعنې د چش له امله رامنځته کیږي. عموماً په دې کې چې دی موږ د صنعتي فعالیتونه یادوري کولی شو، یعنې فابریکې او صنعتي مرکزونه زهرجن ګازونه لکه کاربن ډای اکساید، سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایدونه فضا ته ازادیږي او په دې سره د هوا ککړتیا رامنځته کیږي. همدارنګه د نقلیه وسایدو ککړتیا ده، لکه موټران دي، موټر سایکلونه دي او همدارنګه نور وسایط دي چې د هغوی د تیرو د سوزیدو له امله زیانمن ګازونه دغه کیږي، فرازیږي، ازادیږي و هوا ته، اتموسفیر ته. بل چې دی د فوسیلي تیلو سوځول دي. په برېښنایي تولید کې، مثال په برېښنا تولید کې، کورونو کې د ډبرو سکاره، تیل او لرګي سوځول هوا څه کولی شي ککړوي، خاصا په د ژمي په موسم کې چې د دغو لرګیو په سوځول په ډېرو کورونو کې، همدارنګه د ډبرو سکاره چې سوځول کېږي، کله چې دغه اتموسفیر ته ازادیږي، دغه د هوا د ککړتیا لامل کېږي. همدارنګه بل د کرنیز فعالیتونه دي چې په هغه کې موږ د سرې کارول دي، او د څارویو د فاضله موادو د تحلیل له امله زهرجن ګازونه لکه میتان او امونیا و هوا ته ازادیږي. چې په تېر درس کې موږ وویل، کله چې اوبه تصفیه کېدل، هم په دې کې دغه کوم ګازونه چې و په هغه کې یو امونیا هم ازادېدل، چې د بکتریاو په واسطه مثال کوم مواد چې و چې هغوی تجزیه کېدل، هغه بیا هوا ته د امونیا په ډول سره ازادېدل، بخاري. ورپسې بل چې دی طبیعي پیښې هم ویلی سو، چې په طبیعي پیښو کې چې دی د لکه د اورښتونو د اورلګېدنې له امله د دغه دود چې رامنځته کېږي، هغه د هوا د ککړېدو لامل ګرځي. د هوا د ککړتیا اغیزې چې شته، د دې څخه موږ ته واضح معلومیږي. په سر کې هم موږ د دې یادوري وکړله چې د مختلف ناروغۍ رامنځته کوي، یعنی دوی د روغتیايي ستونزې لکه تنفسي ناروغۍ، همدارنګه د سږو ناروغۍ، استما، او د زړه ناروغۍ او د سرطان خطر زیاتېدلو لامل کېږي. همدارنګه بل چې دی چاپیریال زیان ورسره ویني، یعنی د ځمکې د تودوخې لوړوالی، همدارنګه د اسیدي بارانونو له امله د خاور او اوبو کیفیت خرابېدل، او بل چې دی د ژوند په کیفیت باندې اغېز اچي، یعنی د نباتاتو وده پکښې کې کمیږي، د حیواناتو د ژوند چاپیریال خرابېږي، یعنی په دې سره د مختلفو برخو کې موږ د تاوانونو سره مخ کېږو. د هوا د ککړتیا مخنیوي لارې څه شي دي؟ موږ خو په دې باندې ځان پوه کړو چې د هوا د ککړتیا د څه شي له امله رامنځته کېږي. اوس نو څنګه کولی شو چې د دې څخه مخنیوی وکړو؟ د هغه لپاره باید موږ او تاسو پاکې انرژي ته وده ورکړو، مثال د لمر باد او اوبو انرژي کارول ډېر کړو. همدارنګه د نقلیه وسایطو اصلاح ده، یعنی برېښنایي موټرونو ته وده ورکول دي، او د عامه ترانسپورت کارول دي. همدارنګه د صنعتي فاضله موادو کنټرول دي، یعنی د تصفیه پرمختللې لارې باید موږ وکاروو، او د زیاتو ونو کرل، کله چې مثال د ونو کرل په ځنګلونو ډېر سي، او همدارنګه ځنګلونو ساتنه ورسره وسي، موږ به د هوا په پاک ساتلو کې یو ډېر ګټور اقدام کړی وسي. همدارنګه د خلکو پوهاوی دي تر ټولو مهم، تر څو چې موږ وکولای سو دغه نورې حل لارې سرته ورسو، د خلکو عامه پوهاوی باید موږ زیات کړو، تر څو د هوا د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی وسي. اوس موږ اوس تاسې نن ورځ موضوع په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د ککړو اوبو ثانوي تصفیه واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د ځمکې لاندې اوبو ککړتیا څخه مطلب څه شی دی. او آخرنۍ پوښتنه ده د هوا ککړتیا واضح کړي. ستاسې ټول د توجه څخه نړۍ مننه.
شهیدو تکلونو فریادونه توچ شبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبا یما هبن کړی پښتان زما لالونا توچ شبا د پښتو وی زبا یما کړی په ګور کې اومین لیکل د بدو صفاتونا د هرمان پلم بو اسوم تیټن شوم اومین کړل مغرورانو تو زرونا چې زړه کې اسیر شوی وو زنجیرونه که هر تو فلک نبادی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی دا خلقو آبازونه
ما آسمان دا آزادی تلار کوله و افسوس سیاد می بود کل وزرونه
شوی و دی بولان دی دامونا لازمی جکر ددر مند سر ساتو تا که هر توی راز پولی و لسونا هر آواز می ده مظلوم ده سر سپرشو هر یو بیت می ده محروم ده